سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونې په پیل کې دا راپور اوري چې د ولسمشری انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو په اړه د شکایتونو د ثبتولو موده تر نن ماښام پورې وغځول سوه. نور مسایل هم تیړو، خو اوس له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر د ثور د اتمې نیټې په مناسبت چې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له 2 کلیز سره برابر ده، د بندیانو د بخښنې او د جزا د تخفیف اعلان وکړ. د افغانستان د پوځ لوی درستی جنرال شیر محمد کریمی وایي که چیرې انتخابات دویم ځلې ترسره کیږي، د ملي اردو سرتیري د امنیت ساتلو ته پوره تیار دي. یو له هغه تو څارونکو څخه چې د یوکراین په ختیځ کې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو لخوا نیول شوی و، خوشې شو. یو بل خبر له مخې، روسي پلاو یاغیانو د یوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې د ټلویزیون ودانۍ په خپل کنټرول کې راوستله. سرکه همکورانی خبرونه، له اوس نه 2 کاله مخکې د ثور په اتمه نیټه په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله کمونیست پلوه حکومت ړنګ او مجاهدین بریالي شول. مجاهدینو له 14 کاله جګړو، تلفاتو او د ډیرو ستونزو نه وروسته کابل ونیو. که څه هم د ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا ورځ ده، خو په کابل کې د مجاهدینو د خپل منځیو جګړو له امله دې ورځې ته هم لکه څنګه چې لازمه ده ټول خلک په خسترګه نه ګوري. لبلی افخوا د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ثور د اتمې نیټې په مناسبت چې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له 2 کلیز سره برابر ده، د بندیانو د بخښنې او د جزا د تخفیف اعلان وکړ. د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشا لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو کسانو کې ملکي او پوځي بندیان شامل دي. په پام کې ده دغه فرمان د عملي کېدو لپاره یو کمیسیون جوړ شي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز وایي که چیرې انتخابات دویم ځلې ترسره کیږي، د ملي اردو سرتیري د امنیت ساتلو ته پوره تیار دي. جنرال شیر محمد کریمی دا خبره د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې وکړه. د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په حواله په دغه غونډه کې قمندانانو او د قول اردوګانو مشرتابه هم حضور درلود. تر دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت هم دویم پړاو ته د انتخاباتو د احتمالي تګ د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و. تر اوسه لا سمه روښانه نه ده چې د ولسمشری انتخابات به دویم ځلې ترسره کیږي که څنګه. د افغانستان د ولسمشری کاندیدان د نن ماښام تر 2 وخت لري چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون مرستیال ریدا عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون د شکایتونو د ثبتولو لپاره موده د تیر ماښام له 2 څخه 24 ساعتونو ته وغځوله.
د ټاکنو کمیسیون هغه وخت چې زماني لحاظ نه ټاکل شوی و، په تقویم کې دوی نشي کولی چې په هماغه وخت خپل نتایج اعلان کړي. نو په دې خاطر دغه وخت چې د کاندیدانو د پاره و د شکایت د درجولو د پاره و ډېر لږ وخت پاتې و، نو په دې اساس و چې موږ تصمیم ونیولی چې دغه موده بیا هم تمدید کړو.
د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته د ولسمشری کاندیدانو ته 24 ساعته وخت ورکړل شوی چې خپل شکایتونه کمیسیون ته وسپاري. ټاکل شوی و د ولسمشری انتخاباتو وروستي نتایج د شکایتونو تر ارزونې وروسته د ثور په 24 اعلان شي. د جوزجان د مرکز شبرغان سیلاب ځپلو ته تر اوسه 10 میلیونه افغانۍ نغدي مرستې او شاوخوا 200 ټنه خوراکي مواد استول شوي دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال او د بیړنیو حالاتو د کمیټې مشر محمد کریم خلیلی پرون د جوزجان په مرکز شبرغان کې ویل چې پام کې دا پر دغو مرستو سربیره پرتلونکي کې هم هرې زیانمنې شوې کورنۍ ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي.
همون
دا تصمیم گرفتیم که ما باید بیم مصرف دیوی حالت متصمیم چې د دولت په استازیتوب دلته راشو. جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو د زیانمنو شویو کسانو حال واخلو. تر دې وړاندې چارواکو د وروستیو سیلابونو له کبله په جوزجان، فاریاب او سرپل کې د شاوخوا 112 کسانو مړینه تایید کړې وه، خو ویلي وو چې ښایي دغه شمېر نور هم زیات شي. د جوزجان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په دغه ولایت کې د سیلابونو قربانیان 68 تنه دي او 100 تنه نور کسان لا درک دي. او برټانیا وایي په افغانستان کې د هغې څرخي الوتکې د نسکورېدو په اړه پلټنې کوي چې 15 برتانوي سرتیري پکې ووژل شول. دغه برټانوي پوځي هلیکوپټره د شنبې په ورځ په کندهار کې نسکوره شوه. دا درېیمه لویه پیښه ده چې په دغه هیواد کې ډېر شمېر برټانوي سرتیري یو ځای پکې ووژل کیږي. د برټانیا د دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه اداوې ردوي چې ویلي دي دغه هلیکوپټره دوی ویشتلې ده. د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو د څار د نړیوال مأموریت مشر وایي له دغه هیواد سره لا اوس هم شاوخوا 8% د کیمیاوي وسلې مواد شته، او په دې توګه یې د اپریل د 2 نیټې هغه ضرب الاجل له پامه غورځولی چې له مخې باید دغه ټول مواد سپارلی. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان مشر سقید کاخ پرون په دمشق کې خبریالانو ته وویل چې لا اوس هم هیله لري د جون د میاشتې تر 1 به د سوریې د کیمیاوي وسلو زیرمې په بشپړه توګه له منځه وړل شي. تېر کال د روسیې او متحده ایالتونو د مذاکراتو په نتیجه کې سوریې موافقه وکړه د روان کال د جون تر دیر شمې به د خپلو کیمیاوي وسلو ټولې زیرمې وسپاري. د سوریې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د درې کلنې جګړې په اوږدو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې له دمشق د باندې په بریدونو کې له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل شوی دی. متحده ایالاتونو د دغه ډول بریدونو د نه ردولو په صورت کې د هوایي بریدونو خبرداری ورکړی و چې وروسته سوریې موافقه وکړه چې دغه وسلې وسپاري. د سوریې فعالان او نړیواله ټولنه د سوریې حکومت د دغو وسلو په کارولو تورنوي، خو حکومت دا تورونه ردوي. یو له هغه اتو څارونکو څخه چې د یوکراین په ختیځ کې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو لخوا نیول شوی و خوشی شو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان دغه تت تنه څارونکي د یوکراین په ختیځ ښار سلیویانس کې نیول شوی و. د بیلتون غوښتونکو یوې ویان دستي له خروشیف او ویلي چې خوشی شوی کس سویډنی او په شکرې ناروغۍ اخته و چې د روغتیایي ملحوظاتو له کبله خوشی شو. یو روسي پلاو بیلتون غوښتونکي چې ځان د سلیویانس ښاروال بولي پرون سهار ویلي و دغه څارونکي د دوی جنګي اسیران دي. تر دې یو ورځ د مخه دغه څارونکي له نیول کېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو ساتونکو په بدرګه خبریالانو ته بهر راویستل شوی. د یو بل خبر له مخې روسي پلاوی یاغیانو د یوکراین په ختیځ ښار دونیتسک کې د ټلویزیون ودانۍ په خپل کنټرول کې راوستله. دغو یاغیانو پرون د دونیتسک د خلکو د جمهوریت په نوم په خپل سر اعلان شوی ځای بیرغ پر دغې ودانۍ وځړاو. پر دغې ودانۍ لسګونو مخپټو کسانو یرغل وروړ. دوی وایي د یوکراین خبرونې به بندې کړي او پر ځای به د روسیې د دولتي ټلویزیون نشرات خپره کړي. تر دې وړاندې سلګونو کسانو د دونیتسک په مرکز کې لاریون کړی او د روسیې او ټول پښتني شعارونه یې ورکول. روسي پلاوی بیلتون غوښتونکو د یوکراین په ختیځ کې یو شمېر حکومتي ودانۍ نیولې دي. د مقدونیا د انتخاباتو کمیسیون وایي واکمن محافظه کاره ګوند پرونی پارلماني انتخابات وګټل. د کمیسیون وایي د څه باندې 15% شمیرل شویو رایو له مخې د ګوند 22.8% رایې ګټلې دي. تر دې وړاندې د مقدونیا عمده مخالفې ډلې ویلي چې دوی به د انتخاباتو نتایج په رسمیت ونه پیژني. د سوسیال ډیموکراتانو د ډلې مشر ویلي چې پرونی انتخابات نه عادلانه او نه هم ډیموکراتیک و. د انتخاباتو کمیسیون وایي په دغو انتخاباتو کې 53% خلکو ګډون کړی و. د انتخاباتو پر مهال د کومې لویې پېښې راپور نه دی ورکړل شوی. دا و د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. د ولسمشری انتخاباتو د لمرنۍ نتایجو په اړه د شکایتونو د ثبتولو موده تر نن ماښامه وغځول سوه.
کاندید صاحبانو دغه غوښتنه و موږ هم په دې مسله باندې ډېر فکر کړی دی چې دغه موده چې دوی سره ټاکل شوې دي ډېر لږ وخت دی مخصوص د ټاکنو اختلاف کمیسیون دغه لیست اعلان کړی دی ډېر ناوخته و.
د ولسمشری دوه مخکښ کاندیدان چې پر لمرنیو نتایجو انتقاد لري وایي د درغلي زیات موارد ثبت کړي. د انتخاباتو کمیسیون وایي
اوس د شکایت کمیسیون واره رسیدلی دی هر هغه ځای کې چې تقلوبو درغلیو ته خچانې شوې وي او شکایت شتون ولري هغوی په دې باندې مکلف دي چې افغانستان د قوانینو په اساس باندې کړي رسیدګي وکړي.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې انتخابات دویم پړاو ته ځي دوی تدابیر ورته لري.
موږ کولای شو ټول هلمندوالو ته ډاډ ورکړو چې ستاسو امنیت ځواب کنه نشته لري نه ورځ او دی وو کولای شي په ډېره ګاډانه باندې دا دوام راوړل لپاره پرامده کېږي.
پاکستانی کارپوهان وایي د ځینو ستونزو له کبله شاید حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ سي. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له اتو نیول سویو څارونکو څخه یو تن خوشي سوی. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د ثبتولو موده د نن ماښام تر او بجو پرې وغځول سوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دغه فیصله یې ځکه وکړه چې کاندیدان د خپلو شکایتونو د ثبت لپاره کافي وخت ولري. د ولسمشری انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته کاندیدانو ته 24 ساعته وخت ورکول سوی و چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته خپل شکایتونه وړاندې کړي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي تر پرون ماښام پورې هیڅ یو کاندید د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه کوم شکایت نه دی ثبت کړی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشری کاندیدان اوس لا ډیر وخت لري چې خپل شکایتونه کمیسیون ته وړاندې کړي، ځکه د دوی په خبره د کاندیدانو د شکایتونو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې موده 24 ساعته وغځېده. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مرستیالې ریدا عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د مدوان للاری لا دغه مثلا اوریدلی وو چې دغه د کابل پیدانو دغه غوښتنه وو. موږ هم په دې مسله باندې ډیر سوچ کړی دی چې دغه موده چې دوی ته ټاکل شوي دي ډیر لږ وخت دی، مخصوصا هغه وخت چې د ټاکنو اختلاف کمیسیون دغه لیست چې اعلان کړی دی ډیر ناوخته وو. دوره نو د کاندیدانو دپاره ډیر لږ وخت پاتې وو. په دې خاطر موږ داسې فکر وکړل په کمیسیون کې
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د مخکنی اعلان له مخې د ولسمشرۍ کاندیدانو د پرون ماښام تر اوو بجو پورې وخت درلود چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د لومړنیو نتایجو له مخې چې د شنبې په ماښام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سوه، عبدالله 43.4% او اشرف غنی احمدزی 1.5% رایې اخیستې دي. دغه دوه کاندیدان چې تر اوسه په ټولو کې مخکې کاشتي د انتخاباتو پر مهال د درغلیو او سرغړونو د جدي ارزونې غوښتنه کوي. شغلی عبدالله د یک شمه په ورځ وویل چې د هغو شکایتونو په اړه چې مخکې ثبت کړي وو تر اوسه هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. بلخوا شغلی احمدزی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ چې د واقعي او تقلبي رایو په بیلولو کې لازمه توجه نه ده کړې. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور د دغه انتقاد په ځواب کې وایي
دا یو لوی پروسه ده. اوس د شکایت کمیسیون ور رسیدلې ده هر هغه ځای کې چې لوبو درغلی او تختیان شي او شکایت شتون ولري هغه په دې باندې مکلف دي. رسیدګي وکي مونږ په کراتو کراتو ویلې بیا هم وایو چې یوازې د خلکو یا د محلاتو د پایلو ورخې چې زمونږ سیستم کې کوم مشکل نه درلوده پروسس شوي دي او دې ته آماده دي چې د خلکو سره رسمن دغه موضوعات شریک کړي. اوس فقط د شکایت کمیسیون وارده دوی کولی شي چې ټول هغه درغلی او تقلبات چې شوي دي په هر ځای کې شي هغه جلا کی او بالاخره مونږ ته په بشپړ ډول باندې راولېږي او مونږ به په سیستم کې پلي کړو.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون هم وایي چې هڅه کوي په دقیق ډول ټول شکایتونه وارزوي. ټاکل شوی د انتخاباتو وروستي نتایج د شکایتونو تر ارزونې وروسته د ثور د میاشتې پر 23 نیټه اعلان شي. که چیرې په وروستیو نتایجو کې هم هیڅ یو کاندید 50.5% رایې پوره نه کړي نو دوه مخکښ کاندیدان به په جوزه میاشت کې دوهم دور انتخاباتو کې سیالي کوي.
پورا پور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي اوس د ولسمشرۍ کاندیدان د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو په اړه د خپلو شکایتونو د ثبتولو لپاره لا ډیر وخت لري. دغه کمیسیون د شکایتونو د ثبت موده 23 ساعته یعنی د نن ماښام تر اوو بجو پورې وغځوله. فریبا ظاهر د شکایتونو کمیسیون له مرستیالې ریدا عظیمي سره مرکه کړې او په سر کې د دې مودې د غځولو دلیل ورڅخه پوښتلی.
د ټاکنو کمیسیون هغه وخت چې د زماني لحاظ نه ټاکل شوی وو په تقویم کې دوی نشي کولی چې په هماغه وخت خپل نتایج اعلان کړي. نو په دې خاطر دغه وخت چې د کاندیدانو دپاره وو د شکایت د درجولو دپاره وو ډېر لږ وخت پاتې وو. نو په دې اساس وو چې موږ تصمیم ونیولو چې دغه موده بیا هم تمدید کړو. اوس دغه وخت تمدید شوی دی.
د دې مودې تمدیدې دلبه د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون پر کارونو اغیز ونه کړی.
یو څه دغه مسله وګکېږي زموږ دغه سیرنه او رسیدګي خو بیا هم دونه توپیر پکې نه راځي. یو څه کېدای شي یو ورځ او دوه ورځ دغه توپیر زموږ په کارونو کې راځي.
بله میرمن عظیمی، د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د انتخاباتو تر لومړنیو نتایجو راوروسته تر اوسه پورې څو شکایتونه ترلاسه کړي دي که دغه یو شمېره راکړي؟
دقیق شمېره تر اوسه پورې خو معلومه نه ده، په دې خاطر چې ورځ په ورځ دغه امار ارقام زیاتېږي. په دې خاطر چې موږ متفاوت شکایتونه مخصوصا هغه شکایتونه چې په الف کټګوري کې راځي د خپل ولایتي کمیسیونونه دریافت کوو او بیا دغه شمېر د تغییر په حالت کې دي. خو د 2000 نه دغه شکایتونه ډېر اوچت دي او موږ په کټګوري ګانو باندې دغه شکایتونه ویشلي وو. همدا اوس موږ په دغه الف کټګوري باندې چې ډېر جدي شکایتونه دي، یعنې مستند شکایتونه دي، په دغه مسله باندې اخته یو.
بله، تر اوسه پورې چې کومې ارزونې سوي دي څه فکر کوي؟ آیا دغه شکایتونه به د انتخاباتو پر نتایجو اغیز وکړي؟
زما شخصي نظر دا دی چې شکایتونه مخصوصا په الف کټګوري کې ډېر جدي دي او مستند دي او سره له دغه ډېر قوي مدارک سره دي، لکه ویډیو، آډیو او غیر متحرک تصویرونه مونږ ته دغه دوستان تسلیم کړی دي چې بالکل دغه مسله یعنی روښانه کېږي چې په واضحه توګه په ځینې مناطقو کې تقلب شوي دي. نو ارومرو دغه تاثیر کوي په پروسه باندې، په نتایج باندې.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال ریدا عظیمی و چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت د مودې پر غزیدو یې خبرې کولې.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تور زمخکې مو راپور درلود چې د ننګرهار له نازیانو ولسوالۍ څخه په لسګونو کورنۍ نور سیمو ته کډه سوې دي. قومي مشران وایي چې د دې ولسوالۍ تقریبا 80% کورنۍ د ناامنیو له کبله بې ځایه سوې چې د سرپنا او نورې ستونزې لري. راپورونه وایي چې له هسکې مینې ولسوالۍ څخه هم ځینې کورنۍ نور سیمو ته کډه سوې دي. شاه محمود شینواري په جلال آباد کې دغه مسله تعقیب کړې ده. شینواري صاحب، سهار په خیر. دا څنګه ناڅاپي د کورنیو کډه کېدل زیات سوې دي؟ بله بله، شنوار صاحب آواز مشتن رازی. داسې ښکاري چې د ازادي راډیو له خبریال شاه محمود شینوار سره مو ټلیفوني تماس قطع سو. په څو ورځې مخکې مو راپور درلود چې د ننګرهار له نازیارو ولسوالۍ څخه په لسګونو کورنۍ د ناامنیو له کبله نور سیمو ته کډه سوې دي. اوس تازه راپورونه وایي چې له هسکې مینې ولسوالۍ څخه هم ځینې کورنۍ نور سیمو ته کډه سوې دي. د ازادي راډیو خبریال به په خپل رپورټ کې په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درکړي. تاسی ازادي رادیو ته غواړی چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه په انټرنیټ صفه وځي. ووري چې پته یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شي. کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري، تاسو هم د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړئ، تازه راپورونه او مطالب پکې ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. چې پته یې د facebook.com/azadiradio.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
به هم د انتخاباتو مسله تعقیب و د هلمند دولتي مسؤلینو د ولسمشري د دویم ځلي ټاکنو لپاره د هر ډول تیاری خبر ورکړ. د هلمند امنیت قمندان وایي کچري ټاکنی بیا تر سره کیږي د امن د ټینګښت وړتیا لري. الیاس دای او نور تفصيل.
د هلمند والی مرستال احمد مسعود بختور ول کچري ټاکنی دوهم پړاو ته ځي. د دې ولایت اوسیدونکو به تر لومړي دورې په زیات اندازه په ټاکنو کې برخه واخلي. نو مړی دا هم وویل چې د درغلیو اړوند هغه ستونزې چې په لومړي ځل انتخاباتو کې رامنځته شوي کچېرې په دوهم پړاو کې څوک ورته هڅه وکړي عدلي ارګانونو ته به وسپارل شي.
کم دیفسیان یا هغه مسؤلین چې د کمیسیون د انتخاباتو فتح پر ولسوالۍ کې ګمارل شوي وه، په دغه تالار کې ناستو په ډېر واضح الفاظ ورته یادونه وسوه چې دا یو ملي پروسه ده او په ملي پروسې کې دخالت کول دا یو ملي خیانت. زه یو ځل بیا هم پر دولتي ادارې باندې ژغ کوم چې په دوم انتخاب پړاو انتخاباتو کې خپل بې طرفي او کم صداقت چې دوی په تیر انتخاباتو کې وشوي هغه یو ځل بیا هم ثابت کړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو د شنبه په ورځ د ولسمشري د ټاکنو د ټولو رایو لومړني نتایج اعلان کړل او د ټاکنو دوهم پړاو ته تګ یو غشتل احتمالیت کړ. د هلمند امنیه کمانډان وایي کچېر ټاکنو دوهم پړاو ته ځي ټول امنیتي سرتیري د تیر د ټاکنو په چیر د امنیت ساتنې چمتووالی لري. ارکان حرب پاسوال عبدالقیوم باقی زوی وویل پولیس به بی طرف پاتې شي او د خلکو لپاره به درای اچونی زمينه برابر کړي.
کچېره دوه مراون تجهیز موږ هم نه تزوا کنه تر هغه څخه پیاوړ په پیاوړ چا سره آمدګی لري. موږ کولای شو ټول هلمندوالو ته دا ورکو چې تاسو هم نه تزوا کنه نشاله نه ورځ او دی به کولای شي په ډېر میړانه باندې به د دوام راوړ لپاره پر آماده کېږي. ستاسو له طریقه څخه ټول هلمند ته او حتی لوی افغانستان ته موږ اطمینان ورکو چې د هلمند امنیتي قواوې آماده دي چې په نورستان کې هم د انتخاباتو امنیت تامین کړي.
کومندان وویل تیر ځل د ټاکنو په ورځ د ناامنیو لپاره پراخ تبلیغات سوي وه، خو دا ځل د پوره امن ډاډ ورکوي او د خلکو څخه په پراخه کچه په ټاکنو کې د ګډون غوښتنه وکړه. په هغه غونډه کې چې د هلمند د مدني بنسټونو لخوا جوړه سوې وه، ګډون کوونکو وویل بیا په ټاکنو کې برخه اخلي او د ښه امنیت غوښتنه لري.
موږ په شفافو انتخاباتو باندې باور لرو، ستاسې همکاري غواړو. دوم پړاو ته انتخابات سي د شفافو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کوي.
د همدغو ځوانانو په واسطه او د هغو ځوانانو چې واقعاً هم د دغو ناخوالو څخه درک لري، خپلې ټولنې د جوړښت لپاره به له همدغه خوځښت څخه کار اخلو.
زموږ امنیتي ځواکونو د خپلو انتخابات په درشد کې واقعاً له ځانه نه ستړي کېدونکي قربانۍ ورکړلې، په نه ستړي کېدونکي ډول یې زموږ امنیت وساته. او موږ یې د دې جوګه کړو چې د ولسمشرۍ او امنیتي شوراګانو لپاره د خپلې خوښې وړ نوماندانه وکړو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د هلمند د څنګ مسول قدرت الله نقشبندي وویل دوی په ټولیز ډول دوهم پړاو ټاکنو ته چمتو دي او امکانات هم لري.
په راپور کې مو اوریدل چې د هلمند امنیتي چارواکي وایي که انتخابات دویم پړاو ته ځي دوی تدابیر ورته لري. نړیوال ورځپاڼه هم دویم پړاو ته د انتخاباتو د تګ په اړه تبصرې خپرې کړې دي. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
دوهم دور ته د انتخاباتو تلل د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو پاملرنه ځان ته جلب کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو ابتدایي نتیجو ته په اشاره لیکي چې د شنبې په ورځ دا بیخي واضح شو چې عبدالله عبدالله د کرزي د اوږدې مودې مخالف او د امریکا د متحدو ایالتونو وفادار پلوی د یو مخکښ کاندید په توګه راڅرګند شو. د ورځپاڼې په وینا عبدالله عبدالله 4.9 رایې ګټلې چې دا د انتخاباتو د دوهم دور د مخنیوي لپاره کافي نه دي. نیویارک ټایمز لیکي د انتخاباتو دوهم پړاو به د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ چې 1.15 رایې ګټلې ترسره شي. د ورځپاڼې په وینا حکومتي چارواکي وایي چې ښاغلی عبدالله احتمالا د جمهوري ریاست لپاره له لږ تر لږه دو کاندیدانو سره د ائتلافونو په جوړولو خبرې کوي تر څو په دوهم دور انتخاباتو کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د مطلب په دوام لیکي چې د جمهوري ریاست دواړه مخکښ کاندیدان هر یو به د افغانستان او امریکا ترمنځ په خړپړ شو اړیکو کې ستر بدلون رامنځته کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري به پراخه شي. ورځپاڼه لیکي عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي دواړو ویلي چې له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي. دغه امنیتي تړون چې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، ولسمشر حامد کرزي په اړه خبرې کړي خو د لاسلیک کولو ډډه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم پړاو ته پاملرنه کړې او د چارواکو له قوله لیکي چې کچېرې د مې په 14 د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وروستۍ نتیجه کې ستر بدلون رانشي، عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زیبه د انتخاباتو دوهم دور ته داخل شي، ځکه هیڅ یو هم په 50+1 رایې نه دي ګټلې. د ورځپاڼې په وینا دواړو کاندیدانو چې منځلاري بلل کېږي ژمنه کړې ده چې پر طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو د فشارونو د دوام لپاره به له امریکا سره کار وکړي. د افغانستان انتخابات له دې وروسته به څه کېږي؟ ګلوبل پوسټ خبرونې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې له یو لړ څرګندونو وروسته د 2009 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته اشاره کړې او لیکي په دغو انتخاباتو کې له پراخو درغلیو سره سره چې په نتیجه کې 1,300,000 رایې باطل شوې، ولسمشر کرزي ټینګار کاوه چې ګټونکی دی. خبرونه لیکي بلاخره امریکایي پخواني سناتور او د بهرنیو چارو اوسنی وزیر جان کیری کرزی دې ته وهڅاو چې له عبدالله عبدالله سره په دوهم دور انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو عبدالله د انتخاباتو په دوهم دور کې له ګډون څخه تیر شو او ویل چې د تمه نه کوله چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي. د ګلوبل پوسټ خبرونه په وینا دا ځل هم هیڅوک ډاډه نه دي چې له سږنیو انتخاباتو د څه شي تمه وکړي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو له ابتدایي نتایجو وروسته د جمهوری ریاست دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي له دغو نتایجو نارضایتي څرګنده کړه. په دې اړه د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان د انتخابات خپلواک کمیسیون لوی نور محمد نور سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي. د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله وایي کچیر درایو په محلونو کې درایو پانی کمیسي وي نه وي، نن به د انتخاباتو پایلې بل ډول وای. تاسو مخکې ویلي وای چې په دې اړه تحقیق کوي، څه مو وکړل؟
ما په هغه وخت کې هم د ټاکنو خپلواک کمیشن په استازیتوب ویلي ول، او بیا هم وایم چې هیڅوک د افغانستان هغه کسان چې ګواکي وایي چې مونږ د خلکو استازیتوب کوو یا د خلکو په نمایندګۍ ولاړ یو، داسې ثبوت او مدارک نشي پیدا کولی چې حد اقل په یو منطقه کې زر کسان مونږ ته په ډاګه کې چې دوی د دې پروسې څخه پاتې وي او نوي توانېدلي چې په دې پروسه کې ونډه واخلي. ولې دا هر نه کې شي مونږ د زیاتو خلکو لپاره چې واجد شرایط ول د زمينه برابر کړی شو چې دوی راشي په پروسه کې ونده وخت له بل سره خپل را استفاده وکړي.
عبدالله دا هم ویل چې د 444 محلونو د رایو سرنوشت معلوم نه ده، ستاسو جواب هغه ته څه ده؟
444 محلات چې هغه جدي ستونزې لري، بلابل ستونزې دي، بلابل کټګوري کې راغلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغې لپاره یو میکانیزم لري چې ډېر زر یو لیست ترتیب کړي، هغه مشخصات او ستونزې پرابلمونه یې په ډاګه کړي او د شکایت کمیسیون ته راپور ورکړي، ځکه چې اوس ابتدای پایلې اعلان شوې دي او په دې کې نور بدلون نه شي راتلای. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري مونږ راپور ترتیبو جزئیات کټګوري د شکایت کمیشن سره شریکو.
د جمهور ریاست یو بل کاندید اشرف غنی احمدی وویل چې موږ په بیا بیا د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته وړاندیز کړی چې پاک رائے له ناپاک رائے نه جدا کړي.
وګوره دا یو لوی پروسه ده، تاسو خبر یاست چې باید اول تسمی پایلې اعلان شي وای او وروسته د دې پایلې موږ رسمي اعلان کړي. اوس د شکایت کمیشن ور رسیدلې ده هر هغه ځای کې چې تقلب او درغلي او تخچان شي وي او شکایت شتون ولري، هغه په دې باندې مکلف دي د افغانستان د قوانینو په اساس باندې چې رسیدګي وکړي او هغه راي چې په کې خلکو اراده نه تمثيل شي هغه جلا کړي. مونږ په کراتو ویلې بیا هم وایو چې یوازې د خلکو یا د محلاتو د پایلو ورخه چې زمونږ سیستم کې کوم مشکل نه درلوده پروسس شوی دی او دې ته آماده دي چې د خلکو سره رسمن دغه موضوعات شریک کړي.
خغل احمد دا هم ول چې د انتخاباتو کمیسیون ځینې کارکونکي په درغلوي تورن دي. خغل کمیسیون څخه وغوښتل چې تورن کسان باید عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي. تاسو په دې اړه څه وکړل؟
هغه چا چې په ابدي ډول باندې درغلي کړی دی د اختر څخه نیولې بیا تر جریمه او بل اخر د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تور لیست کې باید شامل شي، ولې کچېر جرمي سبغه ولري د قانونو په اساس باندې باید عدلي او قضایي نهادونه ته ورپېژندل شي. نوزه فقط د ټاکنو خپلواک کمیشن په اساس ټول دومره ویلې شم چې مونږ د لپاره مشخص میکانیزم په پام کې نیولای دا هر هغه کارمن چې واقعا باندې ډول باندې درغلي کې لاس درلودلی دی د هغه لیست ترتیبي یا هغه ترستګي کې او په دې برخه کې مونږ په څرنامه باندې بوخت یو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل نور محمد نور و چې د ولسمشري د کاندیدانو د عکس العمل په جواب کې خبرې کولې. ورزو پاکستان ته کلیوی خو د پاکستانی وسلواله طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وای چې په راتلونکو 2-3 ورځو کې به د پاکستانی طالبانو د تحریک د سیاسي شورا لغړو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره شمالي وزیرستان ته ولاړ سي. لبل خو د پاکستان د سیاسي چارو ځینې ترون کې په دې باور دي چې د پاکستانی پاوز او د دې هوا د حکومت ترمنځ د بندیانو پر خوشی کولو او د نورو مسلو خپګان رامنځته شوی چې عمل به شاید د سولې خبرې اترې په شوتوګه پر مخ ولاړې نسی. تفصیل له پېښور د زبیح الله شفق رپورٹ کې.
که څه هم د وسلوالو پاکستانی طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې پراتلونکو 2-3 ورځو کې بعد وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره وګوري، خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر سارون کې په دې باور دي چې د پاکستان پوز او د هیواد د حکومت ترمنځ په ځینو مسلو زړه بدوالی راغلی چې له امله باید د سولې خبرې اترې په ښه توګه پر مخ ولاړې نشي. د پاکستانی وسلوالو طالبانو د کمیټې مشر او د قانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق د یک شمې پر سپاکوړه خټک کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره په رابطه کې او پراتلونکو 2-3 ورځو کې به د مستقیمو خبرو اترو لپاره شمالي وزیرستان ته ولاړ شي. نو موري هم دا راز ویل حکومت او طالبان دواړه د سولې د خبرو اترو د کامیابولو لپاره له صبر او زغم کار واخلي. که څه هم مولانا سمیع الحق وایي چې د رواني میاشت په 23 نیټه ورته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ډاټ ورکړی چې ډیر ژر به هغه 14 طالب بندیان خوشی کړي چې حکومت یې سمو د مخ کې د خوشی کولو ژمنه کړې وه. خو د پاکستان د سیاسي او روانو چارو سارون کې عقل یوسف زی بیا وایي چې کله یوې خوا د طالبانو د تحریک ځینې مهمې او غټې ډلې د مذاکراتو مخالفي دي، نو بلې خوا د پاکستان پوز هم د خپل پوزیانو په مړینه او د ځینو بندیانو په خوشی کې د نه خفدای چې لامل به خاید سولې خبرې اترې زیانمن شي.
کوم بیانونه د طالبانو له طرفه را روان دي، خاص کر د طالبانو چې کوم د مومن جنسي یو ډېر طاقتور ګروپ دی او د هغه په باره کې مونږ ویلې چې آزاد دغه پروسس ته ډېر د شک په نظر ګوري او مخالفت هم کوي. په بل طرف ته بعد اصلاح داسې وښودي چې پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خاص کر نو کم جرنل سے دے دا آرمی چیف سے دے آگا دا فوج پا مرنو باندی یا دا بازی خلق دا قیدیان پا رہائی چکا مسئلہ دا پاکے باندی دے سخ دا تشویش شکار دے او پاکے کی دا حکومت پاکستان شریف سے دا آرمی چیف امیانز بیچ دا انفانا ہم دے یو خفگان ہم دے دے هغه دغه بار بار چې دینو اظهار هم کړی دی.
د پاکستان حکومت تر دې مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره د روانې میاشت په درېمه نیټه د هغوی نورلس غیر پوځي بندیان خوشي کړل، او همداراز ویل چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې نور بندیان هم خوشي کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستاني وسله والو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړی و، چې بیا وروسته یې دا اوربند د اپریل تر لسمې نیټې پورې وغځاوه. طالبانو دا اوربند روانې میاشت په شپاړسمه نیټه پای ته ورساوه، خو د دې تر څنګ یې دا اعلان هم وکړ چې له حکومت سره به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي.
له دې سره په افغانستان کې اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله ستانکزي نه اوري.
افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سور د اتمې نیټې په مناسبت چې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له 28مې کلیز سره برابر ده، د بندیانو د بخښنې او د جزا د تخفیف اعلان وکړ. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی وایي چې چیرې انتخابات دویم ځلې ترسره کیږي، د ملي اردو سرتیري د امنیت ساتلو ته پوره تیاری لري. د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدان د نن ماښام تر وو بجو وخت لري چې د انتخاباتو د لمړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. دا موده پرون ماښام ختمیده، خو د شکایتونو کمیسیون وغځوله. د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو د سار نړیوال ماموریت مشر وایي له دغه هیواد سره لا اوس هم شاوخوا 8% د کیمیاوي وسلې مواد شته، او په دې توګه یې د اپریل د 28مې نیټې هغه ضرب الاجل چې له پامه غورځولی چې له مخې باید دغه ټولې مواد وسپاري. او یو له هغه اتو څارونکو څخه چې د یوکرين په ختیځ کې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو له خوا نیول شوی و خوشی شوی دی.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. دوروکو از زنو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. لکه څنګه چې مو په لندو خبرونه کې واوریدل، د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له هغه اتو څارونکو څخه چې په اوکرين کې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو له خوا نیول سوی و یوې خوشی شوی دی. دغه اتو څارونکو تیر اونۍ په سلویانس شهر کې نیول سوی و. دغه سازمان وایي د پاتې څارونکو د خوشی کېدو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. نور حال د فریبا ظاهر پر پورت کې.
په اوکراین کې د روسي پلاو جلا غوښتونکو یوې ویاندې استیلا کروشیوا ویلي چې دغه سویډنۍ وګړی په شکر ناروغۍ اخته وو، او د روغتیایي ملحوظاتو له کبله خوشی سوی دی. دغه څارونکی وروسته له هغه خوشی سو چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د مرکچیانو یوه ډله د دغو څارونکو د خوشي کېدو په هدف سلویانسک ته تللې وه. د همدې ورځې په لومړیو کې دغه څارونکی له نیول کېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو ساتونکو په بدرګه خبر اعلانو ته بهر راویستل سوه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پای ویلامی کې دا د روسیې دند بللی چې پر روسی پلاوه جلا غوښتونکو فشار اوړي چې نور برم تکسن هم خوشی کړي. دغه څارونکو د هغه تړون د عمل کېدو د څارنې لپاره د اوکراین ختیځ ته تللی و چې په سیمه کې د شخړو د کمولو په هدف په ژنیف کې لاسلیک شوی و. دغه جلا غوښتونکو هم در از د اوکراین د ملي امنیت ادارې درې افسران د شپې مهال عملیاتو په جریان کې نیول دي. د روسیې په تلویزیونونو کې دغه افسران شودل سوي چې سترګې تړلې دي او ظاهر او هلته کبل سوی. بلخوا د روسي پلاوه یاغیانو یوې ډلې پرون په دونیتسک ښار کې د تلویزیون پر سیمه ییز دفتر یرغل وروړی، او وایي د اوکراین خبرونې به بندې کړي او پر ځای به د روسیې د دولتي تلویزیون نشرات خپاره کړي. روسي پلاوه جلا غوښتونکو د اوکراین په ختیځو ښارونو کې یو شمېر حکومتي ودانۍ نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماليزیا ته د سفر پر مهال روسیې د ژنیف تړون په ماتولو تور نه کړه، او مسکو ته د لاډیرو بندیزونو خبرداری ورکړ. متحده ایالات او اروپای ټولنه کرملن تورنوي چې په اوکراین کې د روسي پلاوه یغیانو ملاتړ کوي، او وایي روسیه په کیف کې پر نوي حکومت فشار راوړي چې د اوکراین په سرحدونو کې شاوخوا 40,000 روسي ځواکونه ځای پر ځای کړي. خو روسیه په پرله پسې ډول په اوکراین کې هر ډول مداخله ردوي، او د اوکراین په سرحدونو کې د خپلو سرتیرو زیاتوالی د خپلو پوځي تمرینونو د پراخوالي یوه برخه بولي.
ستاسو له پیغامونو نه
عبد الرازق د شګل دولتوالۍ نه تاسو سره تماس کې محترم دلته د شګل پولیسالۍ کې ستلې باندې شوې دي. څوک غم نه خوري همون نشاروالۍ ته ان چې تامې ته ټولو د کونړ ټولو مقاومت او څوک غم نه خوري. دلته تقریبا 20 نفر یو خړه څو خلک پکې مرم شو، غون غریب خلک دي نه بیا په جاله پات راکوي. څوک غم نه خوري زمونږ د تاسو نوم دا تقاضا ده چې زمونږ پیغام دور مقاومت ته ورسوي تر څو دې هغه غم وکړي. ډېره مهرباني زموږ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی وسی تر دې به هم تاسې ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو دوستانو کاته سم خپل ورکشوي عزیزان ته وی کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لېږي په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا ورته وکړه شي چې ټلیفون وکړي ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي ډیر مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم رښو عزیز یا دوست مو پیدا شي ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 3 6 1 همدار اساسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 تاسیل ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه ته لاړ شي اول ته دغه پروګرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com ګرانو دوستانو وس قلم کاغذ تیار کړی دی ټلیفون شمیرې ولیکي ځکه چې کېدای شي چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم رښو عزیز یا دوست هم وي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
سر اروف څخه اوس په ځان سره خلایم کوم زما یو تر ورځې تقریبا د 2 کال کېږي چې خپل کلی څخه به درته شوې شمیران کپلری او د سر رنگ هم شیندې هر چا ته ویدی تا معلومات کی نو دا تلیفون پلان دشمار دی رات پر زنگ ہوئی 0 0 2 7 3 9 2 3 تو بلا شمارا دا 0 0 1 1 0 0 6 9 0 6 اور بلا شمارا دا 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پنځه نوي او که هر چا ته د دې په اړه معلومات وي د شاهي خواخوځۍ له خوا به مونږ ته په دې شمېر زنګ ووهئ او خپله نادي شروع دې واخلئ.
السلام علیکم شاہزادہ نادنا کنڑ ولایت مرکز اسد آباد میں نے آزادی رادو اسرائیل د گل محمد جوی د نور محمد مسے دیال سوا تفن دوسم کال کی کنڑ ولایت سخانہ برا کشے دے چھت زما ورور پخفل زما را گوری یاد آگے دوستان زما را گوری نما کے ٹیلیفون پہ دیش میرا والی زنگ ہوئی صفر وہ سوا چالور شیت سوار لس نہیں احترام ساس و معذر اور ساس و نابینا اور شہزادہ نابینا.
ہلو السلام علیکم رادو آزادی کارکون کتم زما زاد خالق کے بعد غشت والا ہے تو بات مرغاز مشواری سے خبر کوم ما یو فلار دی په نامه د ملا علاودین د ملا ګل محمد زوی دی د بادغس ولایت د بالمرغاب ولسوالۍ د چپچل له کلي په 2009 کې تللی دی که هر سړی معلومات لري نور سړی په دغه شمېرو تماس ونیسي 0 0 8 4 1 3 0 9 بل شمېره ده 0 0 3 4 شپاز یو لاس سفر شپاز دوار دوا والسلام. معلومات وی بده شماره زنګ وو 0 او یا 15 خنونس 315 وسلام خدای پامان.
دا ورکوڅو عزیزانو د خبرونه او د ټونکو او د دې خبرونه ویناوالو السلام علیکم. زه عمران یم له کندهار له شار څخه خبرې کوم. موږ یو ورک عزیز دی چې اجنی از محمد منیجه او د اجنی د محمد زوی دی. دې په اصل کې د فراد ولایت په بالو بالک دی ولسوالی اوسیدونکو دی. خو څومره د مسکی د ایران په کار کې کلمي وو خو بیا تر اوسه د خپل کورنۍ سره هیڅ رقم اړیکې نه دی نیولې. کله په خپل ځما ځغه اوري او یا کله د دوستان د دفاره کوم معلومات لري یو د مسد په دې نمبر اړیکې ونیسي ځکه چې دوستان یې ورته انتظار دی. د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 3 2 4 2 8. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا د توایمه 0 0 2 2 3 8. په خدای په امان.
زما پیغام دا دی چې زموږ یو برادر ورک دی نور د خان په نامه دی د هلمند ولایت د بندې کجکي د ولسوالۍ اوسېدونکی دی د اذان د کلي نور د سارمنې اجاد الحلیم اکا دی د ورونو نومانیې مولینیم صاحب او قاری امان الله صاحب دا د ورونو نومان دي چې سوچ یې په حق له باندې پته لري یا یې پته ورته لګیږي. دا د اسوار له سکاله کیږي تقریبا چې نظاره کده هیڅ پته نشي مشته نسته نو که څوک پته نشي راته ولګي او یا دا ورک شوی عزیز سیدا شي نو شیرینی به ډېره غټه غټه شیرینی غټه ورته تسلیم کو. د خیره
السلام علیکم کوفر زه پر اډه ویلای ته بعد لوک بول اسواریم نسیم نمی زما زما یو وخت انام چې خښینه می زیری د شمس کا زوی دی د باران او ابراهیم ورور دی په بندر کې ورکښوي پر مخ یې سر تاب دی د ایران په بندر کې ورکښوي پر مخ یې سر تاب دی هر ورور ته چې مننه څه زما ته په دغه شمیره زنګوي چې پر و اته و څلور نوې شپږ نوې ځواکې. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم کریم احمد پراله ولایت بالا بولک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو اخشوی چې فنان سخینه میزي د شمس کا زوی دی د بندر کې ورک شوی دی د ایران. ما هر ورور چې معلومات لري تاسو دې په دغه شماره زنګ ووهئ 0 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلام زه صابر ګل د پاروان د ولایت کوی شاتی د ګل فلی د بابا خیل د کلی اوسیدونکی زما ورور په نامه رضا خان چې شل کاله کېږي بې دره کړی یا دا څنګه په خپل او یا چاته معلومات مې نه باندې چې دا شمیره د زنګ وي صفر اوو اوو پنځه اته اوو دوه نه یو سلور
و سلام په احترام د ازادي رادیو کارکونکو نه ډېر مهرباني تاسو ورو محمد صادق فاتح تمامه مرسته محمد
زمر یو اخشي عبدل نمیشي د وکاله کیږي چې نظر کوي د هر یو په دې اړه معلومات ولري کولی شي مشتبه دغه شمېره زنګ ووهي صفر اویا یو دېرش دو پنځوس په سوه اووه پنځوس جایزه پنځوس زره افغانۍ ورکول کیږي شمېره یو ځل بیا صفر اویا یو دېرش دو پنځوس اته سوه اووه پنځوس کندهار په ښار په تیرو کلاچه کې دي هو حافظ آقا محمد قهرمان شرکت ته خبر عمر کې شیرینې پنځوس زره افغانۍ ورکول کیږي خدای په امان
زاسد الله د غلام حیدر کازی د فراد ولایت د کلستان د ولسوالۍ د میدان جګړې کې اوسېدم کړم تقریبا د پروسس کال نه وړم کال د روزې پر دیارلس باندې د فراد ولایت د کلستان په ولسوالۍ کې ما پلار نظر کسبې چې غلام حیدر کانه نیږي د فراد ولایت د کلستان د ولسوالۍ د میدان جګړې کې دي د پلار نوم محمد علي ماکالي د نیکونو نوم محمد رسول الله کازی عمر دا بیا کالو پر شاوخوا باندې نور ته په روزې چې سړی ژوند دی او کمر دی نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو هر مسلمان ور دغه نه خبره اوري یا د مرني یا د ژوند معلومات را کولای شي نو پر دغه څه د پنځم سره تماس ونیسي چې موږ ډیر راځي چې وګورې دا چې دی یو د خیر کار دی نمبر دا دی صفر اویا بشپیته دوا سوه بشپیته بیا یې تکراروم صفر اویا بشپیته دوا سوه بشپیته پر دغه نمبر باندې موږ تر زنګ وای چې غلام حیدر کا یې از ما سره دی او بیا په کومه ساحه کې لیدل شوی چې موږ بیا ورې ورسو او پیدا یې کو. السلام علیکم. محمدی خبر کوم عزت الله محمدی خبر کوم ما یو اخاري تقریبا د شي صبر کله کیږي چې نه درک شوی دی د کور څخه وتلې نو نن غلام حیدر دی کتلر نه محمد علیم دی د پاره د ولایت د کلستان د ولسوالۍ تمیدان جزیه ده کلیلی هر سو که در از مرز غوری سپر آویا نش بیت دریس و دیرش و آویا تا جزان را تووی چیز پرگی برابر بانی خبر او دیر اصر رو چی خدا جیو چی که از مرز غوری فول مری واری فول جهان واری و ما تا دیتا خبر از السلام علیکم
نفع خام سلطان جیز ما و روز عبود گلدخان تخواه بیدر کشو جایی ولکه زموږ سیستم خراب دی چې چاته معلومات یې په دیش کې د موږ سره اړیکه ونی شي 0.85 میلیون یو پندوس او ویش او ویش میرا یو ځل بیا تکراروم 0.95
او زه د یلمن د ولایت څخه د نادری د ولسوالۍ ته د پیغام لرم ما د امزي اکبر شاه نوم یې د تیار شاه زوی دی د ایران څخه د څلور کال مخکې نه درګه شوی دی د نیمروز پر منتقه باندې هر چاته چې معلومات یې ما سره دې په دغه شمره باندې ارتباط ونیسي سپر و نه دوا و شپږ شپږ یو اته
بل السلام علیکم محب الله صاحب د نګرانو نه کامی ولسوالۍ نه زما یو ماما دی چې ورک دی دیش کارون ایران کې دی عبدالمحمد نومي کې د فعال هڅه د معلومات په پخره شمیره کې موږ سره کوم څه پر اتاری او وسوال شاتیا نه شپېته مې دا ټلیفون شمیره د البیت کلاروم صفر اتاری او وسوال شاتیا نه شپېته کار ته د په اړه معلومات خو ایران کې دومره من خبرې چې په ایران کې چاته د دې په اړه معلومات نه مته پیدا شوې روانې دي کوم چې مخ تاسو ښه سلام علیکم
السلام علیکم امیر صاحب سلامونه زمانو نوم مرزا خان دی غزي په هو سدم کوي د ماي ورور په نام یې عمران چې سپارس ولا سکالا سند عمر دا او په مده کې ترینه کار کوي چې د کور څخه نه درک شوی دا د شبرغان له جامع مسجد څخه نه درک شوی دا کچاته په دې اړه معلومات وی یادې په خپل اوري نو موږ ته مهرباني پر مهرباني وکړئ په دې نمبر دې ځانګړا راوونی شي چې پر نه بیا سلو تا وال یا درویس اته پینځوس
الو السلام علیکم
زه قاری امان الله د هلمند ولایت د بنج سدوچي د ولسوالۍ د اذان د کلي د قریې اوسېدونکی د حاجي عبدالعلیم اکا فقیر مرحوم زوی دا رنګ اعلان درته کوم چې زموږ یو ورور ورک دی تقریبا دا 15 کاله کېږي. زما نوم د ورور نوم مو خان دی، په کوچنوالي مو خان بلی، اصلي نوم یې کرم خان دی. تقریبا دا 15 کاله کېږي چې لا درک دی ورک دی چې هر څوک په هکله یا معلومات لري یا لیدلې یا د بل د خولې اورېدلې. دا زما د ټلیفون شمېره ده، په دغه شمېره دې مورته زنګ ووهي. پر و نه دوه صفر درې یو اته، شماره بیا تکراروم: صفر و نه و نه دوه صفر درې یو اته.
زین اکا فکر زمینې زمو زما ورور مخانم زما ورور دی د چرشمیر د روزګان د سرچینه د ولسوالۍ دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. هر مسلمان ورور خپل ورسره انډیوال وي، په خبرې کوي، په خبرې کار ځای چې کېدی اورې. مسته دې په دغه شماره زنګ ووهي: صفر و نه صفر دوه درې دوه و نه دوه. بیا تکرارم: صفر و نه صفر دوه درې دوه و نه دوه. بل زما د اکا زوی چې سلطان محمد نمیر دی، سردار فکر زوی دی، دا مورک دی. بل زما د خاله زوی چې سید محمد نمیر دی، د مج اخلاص اکا فکر دی، هغه 12 کاله کېږي چې ورک دی. که په هغه اړه څوک معلومات لري په دغه شمارې زما سره اړیکې ونیسي. یو لک افغاني شیرینی ده. وسلام ته احترام.
بله، زه رحمت علي، ما د ننګرهار ولایت نه مې تماس نیولی دی. زما یوه د سولې په نامه باندې خور دی، درکه شوې ده. که هر چا پیدا کړ نو په دغه نمبر باندې موږ سره تماس ونیسئ: صفر واویا واویا نه سوه نوي څل پنځوس. وسلام.
نمبر شمیره د صفر او اته سوه پنځوس اته سوه پنځوس صفر او اته سوه پنځوس اته سوه پنځوس درین. وسلام.
ما یو انډیوال دی چې په نامه هغه نمېږي ورک دی. د پلار نوم یې میرعلي اغا دی، د ورور نوم یې یو عبدالولي اغا دی، یو سید ولي اغا دی. هر یو کولی شي چې د دغه سړي معلومات موږ ته راکړي. 15,000 افغانۍ دغه د جایزه ده. او زما د ټلیفون نمبر دا دی: صفر اووه سوه اته نوي دیارلس یو نوي یو اویا. بیا تکراروم: صفر اووه سوه اته نوي دیارلس یو نوي یو اویا. دا زما شماره ده.
سلامونه، نیک هیله احترامات. عامر جان در صفاری کین د زاجی اریو ولسوالۍ نه. سلور سینګه کاله کې جزمات روزی په پنجاب کې بيدره کړي. هیڅ حواله موږ نه لرو، نه کوم خبر لرو. او کسو دا اعلان اوري او د ځان دی والان یې د خپل اوري نو کول شي چې موږ سره په دیش میری اړیکه ونیسي. صفر هواویا هواویا ناتیا هواویا پنځه. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر هواویا هواویا ناتیا هواویا پنځه. ازادي راډیو نه ډیره مننه. زنده باد ازادي راډیو.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، په دې لچې په دغه نننی پروګرام کې مو کوم رښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
ሸኩም ደጃናን ሚና አጅበዳ ቢያበልኩም ሚና ਜਾਨਾ